افغانستان کې د سهار لس بجو شوې. درنو دوستانو، زما ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. دا ساده رادیو یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. د افغانستان په اړه مو د ولسی جرګې له نننۍ هغه استجوابي غونډې خبرو چې یو شمیر امنیتي چارواکي د پښتون لپاره ورغښتې دي. همدارنګه به مو د نورستان ولایت د وانټ وایګل ولسوالۍ چې حکومتي چارواکي وایي بیرته یې لوستوالو طالبانو نیولې په تازه وضعیت هم خبر کو. نور ریپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته ورغوښتل سوي دي. د نورستان والي وایي چې د وانټ وایګل ولسوالۍ تر نیولو وروسته په دغه ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تر وروستي همدې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د خبرونو تفصیل، د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابي غونډې ته غوښتل سوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤل چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي.
کومه فیصله چې د رئیسانو په کمیټه کې مونږ کړې وه، د دیوړو امنیتي سکتورونو مشرانو د استجواب لپاره قرار دے چنن راشی او اومی تالار کے دوینا استجواب وشی.
د شاغلی وطن دوست په وینا د امنیت مسول چارواکی به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسرګې د تیر اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د ورستیو مقررې په اړه د ولسرګې د استادو پښتنو ته ځوابونه ووایي. د نورستان سرپرست ولی وای چې د وسلوال طالبانو څخه د وانټ وایګل ولسوالۍ تربیر ته نیول ورسته د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړی دي. حافظ عبدالقیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال ټول پوځي موټر او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. هغه وویل چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال درویش وسلوال طالبان او اتلس افغان سرتېري وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي دي. وسلوال طالبانو تېره ورځ وانټ وایګل ولسوالۍ ونیوله چې تېره شپه بیرته د افغان سرتېرو لاسته ولویده. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکي ونی ولس جرګې ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. د ولس جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې تمه د معصوم ستانکزی په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د دوشنبه یا چهارشنبه په ورځ ولس جرګې ته حاضر سي او وروسته به د جرګې د رئیسانو کمیټه پریکړه وکړي چې څه وخت د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېږدي. سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزی د تېرې چهارشنبه په ورځ د چنګاش لومړی نیټه د اعتماد رای د اخیستو لپاره ولس جرګې ته تللی و، خو په هغه شبه کې چې د عمومي غونډې تالار ته ننوت وسلوال مخالفینو د ولسوالۍ د ولس جرګې پر ودانۍ ډلیزه حمله وکړه او غونډه ګډوډه شوه. بیا هم شرغلاست، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل په دې اړه تحقیقات روان دي، خو تر اوسه د درې واړو حملو ترمنځ له تکتیکي پلوه د اړیکو نښه نه ده لیدل سوي. په تونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یو وسلوال پر توریستانو له مخې ډزې وکړې. برید کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. په وجلسو کې د تونس، بریتانیا، جرمني او بلجیم اتباع شامل دي. په کویت کې بیا د شه مسلمانانو په یوه جماعت کې یو انتحاري برید کوونکي خپل ځانوال وزاوه او 15 کسان ووژل. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې منلی. د فرانسې په جنوب کې بیا یو کس چې له افراطي ډلو سره د اړیکو په لرلو تورن دی د غازو په یو پلورنځي کې د خپل امیر سر غوڅ کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان د وسلو د کارولو له وجې د بیسارې درد په وړاندې ړانده پاتې سوي دي. اوباما د جنوبي کارولینا په چارلسټن کلیسا کې د وجلسو کسانو د ویر په مراسمو کې وویل که په امریکا کې د نژادي توپیر او وسلې ستونزه حل نه سي، نو دا به د دې کلیسا د پاستر کلیمنټا پینکنی له خاطرې سره خیانت وي. اوباما د پاستر پینکنی په ویر کې د ستاینو سندره وویل.
Amazing. amazing grace, how sweet the sound.
پینکنی په هغو نهو کسانو کې شامل و چې تېر اونۍ یوه وسله وال د انجیل د مطالعې په حال کې ډزې پرې وکړې او ویې وژل. استوانی چارواکی وای د روسیې یوه پوځي الوتکه په روانه اونۍ کې د بالتیک سمندرګي له پاسه د استونیا هوایي قلمرو ته ننوتې ده. د استونیا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري لیسیس والټر ویل چې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و او د دې تیری له کبله اعتراض رسما وروسپارل سو. میرمن والټر ویل انتونوپ شپړویش روسي الوتکه د دوشنبې په ورځ د الوتنې له ټاکل شوي پلان څخه منحرفه سوه او وینډولیا ټاپو ته نږدې په اجازې د استونیایي هوایي قلمرو ته ننوته. نوموړي زیاته کړه چې دې سرغړونې څه کم یوه دقیقه دوام وکړ. په همدې حال کې فنلنډي چارواکو ولیدي چې دوی شک لري چې د روسیې یو پوځي الوتکه د جمعې په ورځ د دې هیواد هوایي قلمرو ته ننوتې. د فنلنډ دفاع وزارت وایي د الوتکه د فنلنډ د پورو ښار په جنوب کې لیدل شوې او دوی ته معلومه شوې ده چې د روسیې د هوایي ځواک ایل شپږاویا ډوله ترانسپورټي الوتکه ده. د بالتیک د حوزې هیوادونو په وروستیو څو کلونو کې څو ځلې پر خپلو هوایي حریمونو د روسیې لخوا د تیری خبر ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې د ناټو او روسیې پوځي ځواکونو په سیمه کې فعالیتونه پیل کړي دي. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې هغه ټول پښتانه پلان کړی دی چې په ترڅ کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به یې مني. په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو طرحه د اروپایي ټولنې مشرانو له یو مهلت سره یو ځای وړاندې کړې ده. سیپراس په یوه ټولنیزې وینا کې وویل دا طرحه چې په څرګنده له اروپایي اصولو د کار له اساسي حقونو، مساوات او انساني وقار سره په ټکر کې ده، ښایي چې سوی توافق نه یوازې د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ نه و، بلکې د یوه ملت سپکاوی و. د یونان صدر اعظم دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق له مشرانو سره وکتل او هغوی دا معامله چې خورا سخت او د نه زغم وړ بلل سوې ده وړاندې کړه. صدر اعظم سیپراس ویل اتن باید د ټول پښتنې تر وخته د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د اروپایي ټولنې د مالي مرستې د پلان چې د جون په 10مه پای ته رسیږي د تمدید غوښتنه وکړي. یونان له یوې معاملې پرته د پیسو د کمښت، د پورونو له وجې د دیوالي کېدو او احتمالا په یورو کې د شاملو هیوادونو له ډلې د وتلو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمګ وی پانه کیم کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. دا افغانستان ولسی جرګې د حکومت امنیتي چارواکي د استجواب لپاره په روانو امنیتي حالاتو، البته د استجواب لپاره ولسی جرګې ته ورغوښتي. په دې اړه به له کابله په ژوندۍ بڼه له خپلو همکارانو حال در سره شریک کړو. کونړ ته به هم لاړ شو او هلته به د ازادۍ راډیو له خبریال نه په ګاونډي ولایت نورستان کې د روان امنیتي وضعیت حال واورو. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې آیا پرون د نړۍ په بیلابیلو برخو لکه تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي بریدونه له یو بل سره تړاو لري او کنه جلا جلا ترسره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل کلنډر رپورت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې موضوع له شمس الله احمدزي سره چې د بشري حقوقو یو فعال دی مرکه لرو. نور رپورټونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو او همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې تېره اونۍ ثبت شوی دی لومړی برخه یې د تکرار په توګه بیا خپرو. دا په دې خپرونه کې ځای شوی. دا تیرې دوشنبه په ورځ وسلوالو برید کوونکو د افغانستان په ملي شورا برید وکړ. همدارنګه د هیواد په نورو سیمو کې هم امنیتي وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابېږي. دا ولسی جرګي غړو په همدې خاطر د پښتنو ځوابونو لپاره د افغانستان د حکومت یو شمیر امنیتي چارواکي ورغوښتي. نسیم شفق را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. شفق صاحب سهار دې په خیر. دا راته ووایه چې څه فکر کوئ د ولسی جرګي غړي د کومو امنیتي اندېښنو له کبله غواړي چې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي، ځکه ناامنۍ خو په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه وخت نا وخت تر سترګو کېږي او روانې دي. د ولسي جرګې غړي دا ځل څه غواړي چې په کومو مسلو باندې له چارواکو سره وغږېږي؟
بلې سلام وړاندې کوم ان صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، د ولسی جرګې غړو همدا اوس تقریبا شاوخوا یو ساعت دوی په آزاد بحث کې په دې خبرې وکړې چې باید په کومو مسایلو د امنیتي چارواکي چې ستجوابي دوی وسره خبرې وکړي. دوی څو موضوعګانې مشخص کړې، یو دا چې د افغانستان په عمومي امنیتي وضع، او بل دا چې د قندوز، نورستان، سرپل، فاریاب، غزنی، بادغیس، بدخشان، هلمند او داسې نور ولایتونه چې لوړ امنیتي ګواښونو سره یعنې لوړ ګراف لري هغه امنیتي ګواښونه په دغه ولایتونو کې په دې اړه، او دریم هم دا چې د ملي شورا پر ودانۍ د تیرې دوشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه دغه درې موضوعګان دوی مشخص کړي چې یو عمومي وضع هم په دې کې شامل ده، او دوه د نورې دوی به په دغه موضوعګانو باندې په دغه نننۍ استجوابیه غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نورالحق علومي، د افغانستان د لوی درستیز قدم شاه شهیم، او د ملي امنیت له عمومي رئیس رحمت الله نبیل سره خبري وکړي، او له هغه درې واړو څخه به خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړي او هغه څخه به جواب غواړي.
د ولسی جرګې غړو وخت په وخت د ورته غونډې جوړې کړې دي. څه فکر کوئ چې ځکه وخت په وخت باندې امنیتي چارواکي ورغوښتي دي دا ډول پوښتنو او دا ډول استجوابیا غونډو په ترڅ کې، څه فکر کوئ چې دا وروستۍ خبرې په افغانستان کې د زیاتیدونکو نامنیو سره تړلې دي؟ څه اونۍ مخکې په پارلمان باندې، البته د دوشنبه په ورځ د پارلمان په ودانۍ باندې برید وشو. د ولسي جرګې ځینو غړو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې یو شمېر داخلي کړۍ په یا داخلي کسان یا په نظام کې دننه ځینې کسان له وسلوالو سره همکاري لري یا مرسته لري. دا مسالې به نن له چارواکو سره دوی مطرح کړي.
هرو مرو څومره چې ما د ولسی جرګې په آزاد بحث کې د وکیلانو له خبرو څخه استنباط وکړ، موضوع همدا ده چې دوی به دا ټول مسایل نن له امنیتي چارواکو سره چالت استجوابیږي او حاضریږي به، او همدا اوس چې زه راتللم استودیو ته دوی اجنډا هم اعلان کړه چې همدغه موضوع ده. دوی به دا ټول مسایل له هغوی سره بحث کوي، دا پوښتنه به کوي چې په ملي شورا باندې دا حمله چې سوې ده، ویل سوي چې ځینې داخلي کړۍ په دې کې د حکومت له دننه څخه لاس لري، په دې اړوند به له هغو څخه معلومات اخلي چې دا کړۍ رښتیا هم لاس لري که نه، که لري څوک دي، ولې نه څرګندېږي نومونه، ولې نه اخیستل کېږي. مخکې هم دا خبرې سوي دي، ولې تر اوسه پورې مشخص د چا نوم نه دی اخیستل سوی، او ستونزه همدا ده. بل د ځینو ولایتونو چې ډېر امنیتي ګواښونه پکې ډېر جدي دي، لکه قندوز، لکه نورستان، لکه سرپل، لکه هلمند، په دې اړه به مشخصې پوښتنې کېږي چې ولې دې ته تدابیر نه نیول کېږي، ولې ځینې ولسوالۍ سقوط لکه چاردره د قندوز، لکه وانټ وایګل چې بیرته تیره شپه په تلفاتو باندې بیرته ونیول سوه، ولې دې ته اساسي تدابیر نه نیول کېږي، او ولې په مجموع کې د افغانستان امنیتي وضع دومره خراب سوې ده؟ دا ټول هغه مسایل دي چې نن به په ولسی جرګې کې په دې باندې بحث کېږي، او امنیتي چارواکي به د وکیلانو پوښتنې ته په دې اړه ځواب وایي. دغه راز یوه موضوع چې د دې تر څنګ هغه به هم بحث پې کېږي، هغه د کورنیو چارو له وزیر سره به د الکترونیکي تذکرو د شلو موضوع هم څېړل کېږي او ورڅخه پوښتنې به کېږي.
ډېره زیاته مننه نسیم شفق. موږ به وروستۍ خبرونه کې له تاسو سره بیا هم په تماس کې یو، څو د امنیتي چارواکو دلایل هم واورو، او د هغوی څرګندونې واورو چې هغوی د ولسی جرګې غړو ته د روانو ناکراریو په اړه څه وایي. اوریدونکي به له دې حاله خبر ساتو. له تاسو مننه کوو. تاسو په خپلو خبرو کې د نورستان یادونه وکړه. دا یوه هغه اندېښنه ده چې د ولسی جرګې غړي به نن د امنیتي چارواکو سره شریک کړي. د نورستان د وان ټوایګل ولسوالی پروند وسلوالو لاس تلویدلې وخت اوس چارواکي وایي چې دا ولسوالی بیرته نیولې. څو شپې مخکې مې په کونړ کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ورڅیرمه ولایت نورستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې او لاغه مې د وانټ وایګل د ولسوالۍ د تلفاتو په اړه وپوښتل. روحلان وری چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال دی راته وویل
موږ چې څومره معلومات اخستې دي پرون او نن د وانټ وایګل ولسوالۍ نه په دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو پورې له شلو زیات پولیس وژل اتلس پولیس وژل شوي او د شلو زیات زخمیان شوي. دا د نورستان د والي حافظ عبدالقیوم خبره ده چې څو شېبې وړاندې موږ سره وکړله او همدارنګه دی وایي چې شل کسه مخالفین له منځه تللي دي چې اووه جسدونه یې دوی ته په میدان کې د جنګ په میدان کې پاتې شوي دي. څه وسلې او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالۍ پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده او په دې کې وایي چې لس دشکې وي، اته رینجرې وي، اته هانوایي موټرې وي فوجي، دا ټول یې ته نیول شوي بیرته او ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمېر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې یو قومي مشر دی چې هغه پرون مازدیګر ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې وویل چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي خلکو پاسون کړی و او د هغې لامل دا و چې اتو میاشتونه را په دې خوا د دلته لاره بنده وه د امنی قومندان لخوا نه د وانټ وایګل د امنی قومندان لخوا لاره بنده وه او همدارنګه ارنسته بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې راپاسې دي او دغه لاره خلاصه کړي. هغوی وایي چې په دې کې دغه نامدار په نوم کس چې دی دا وایي چې په دې کې موږ سره تقریبا دوه یا درې ګروپ وسلوال طالبان ملګري وو او نور ټول ولسي خلک وو او دا د لارې بندېدو له امله وایي زمونږ کورونو کې وړه نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته میاشتې لاره بنده وه. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکل ده. د یوې خوا نه حکومت
چارواکي څه وایي چې دغه د نامدار د ادا په اړه چې واقعا د امنیي قومندان د خلکو پر مخ لاره تړلې
چارواکي وایي د لارې بندېدل مني. د نورستان د وانټ وایګل ولسوال مولوي رحمت الله رحمت دا مني چې لاره بنده وه خو والي او همدا رحمت الله رحمت دا نه مني چې ګنې دلته پاتون شوی دی او خلکو زمونږ په خلاف باندې راپاڅېدلي دي او د طالبانو سره لاس یو کړی جنګېدلي دي.
په نورستان او کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روحلان وری و چې د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه یې حال راکو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ ازادي راډیو ناوري دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو خو مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه نور مسایل راواخلو د سیمې او نړۍ په کچه یو رپورټ راخلو. هغه دا دی چې په تونس، کویت او فرانسه کې له پرونیو خونړیو حملو وروسته په امریکا کې د دې هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي. که څه هم امریکایي چارواکو ویلي تر اوسه د دې حملو ترمنځ اړیکو په اړه څه ویل له وخته مخکې دي خو یادونه یې کړې چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. احمد تکل د موضوع تفصیل دراوري.
په تونس، کویت، فرانسه او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په 14مه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي خو باید خورا زیات زیرو وسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نکړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې 40 کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یو ځان وژونکي د شیعهګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم 10 کسان یې ووژل او له 200 زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یو کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره یې اړیکې درلودل، د خپل امر سر غوڅ کړ او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د 1600 ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 1500 سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل متحد ایالات په فرانسه، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حملې چې لسګونه بېګناه ملکی وګړي او د سومالیا په پیښه کې 1600 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګندوو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي، بلکې نوره به یې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی واوسي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
دوستانو خبرتیا مو دا امریکا غا گشنا راڑی واوری دا خوز مغاگلا ازاده راڑی و ناوری. وس بام کابل تلال شو نسیم شفق دا کابل چاپ دینن رزی و رسپانو تا کتن کری.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د کډیو ژمنو په اړه مطالب او تبصری خبرې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له قبل لیکلي چې درې ماموریت به په افغانستان کې ملکي وي. په دې اړه مطلب کې لیکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په بروکسل کې ژمنه کړې چې د افغانستان ملاتړ به کوي او د دې هیواد له سرپرست دفاع وزیر سره په غونډه کې د غوس ملاتړ د ماموریت لومړی شپږ میاشتې ارزیابي کړې دي. په مطلب کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان امنیتي وضع هم څېړل شوی او د ناټو سرمنشي په روانو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلي دي. سرنوشت لیکلی چې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې چې له افغانستان څخه به په راتلونکو کلونو کې خپل ملاتړ ته په بشپړ ډول دوام ورکړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه یو مطلب لیکلی او د ناټو د سرمنشي له قولې لیکلی چې دا تړون به له افغانستان څخه ملاتړ کوي. په مطلب کې د ینس سټولټنبرګ په حواله راغلی چې ناټو به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان نوې ملکی ماموریت پیلوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر له قوله ویل شوی چې امریکا او ناټو به هیڅکله افغانستان یوازې پرې نږدي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم مالی او پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. ویسا د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هغه خبره هم راخیستی چې وایي دوی بالا افغان ځواکونو نملاتړ کوي او په دې هیواد کې به خپل مشورتي او کومکي حضور ته دوام ورکوي. انیس دولتي ورسپانې خپل سرمقاله له افغانستان څخه د ناټو د ملاتړ او له افغان امنیتي ځواکونو سره د دې تړون د همکاریو په اړه لیکلې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د افغانستان یو شمیر ګاونډي او د سیمې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې په دې هیواد کې د جنگ ډګر تود وساتي او خپلې ګټې پکې ولټوي. د سرمقالې د لیکوال په باور روسیا په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې د ناامنیو په پلمه د دې هیواد په شمالي ګاونډیو هیوادونو کې خپل سرتیری ځای پر ځای کړي. د انیس د سرمقالې لیکوال هم د مسایلو او موجوده ګواښونو ته په پام ویلي چې ناټو او امریکا باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته جدي پام وکړي تر څو په بشپړ ډول د دې جوګه شي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي. او ارمان ملي غیر دولتي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې له افغانستان څخه د ناټو د ملاتړ او د دې ملاتړ د اړتیا په هکله یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا د مالی مرستو دوام او له 2013 میلادي کال وروسته د مالی مرستو تنظیم د بروکسل په غونډه کې د افغانستان عمده غوښتنې وي. ارمان ملي لیکلی چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي په دې غونډه کې ټینګار کړی چې ناټو باید د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته ډیر پام وکړي.
دا د آزاد رادیو دا تاسو کولای شئ چې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نور مطالب په رادیو سربیره زموږ د ویب پاڼې لاري هم اوري او همدارنګه زموږ مطالب او خبرونه ولولئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. پرون د جون شپږویشتمه په نړۍ کې د شکنجي یا ربړېدلو خلکو د ملاتړ نړیواله ورځ وه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په بلوچستان کې په زیات اندازه خلک په غیر قانوني توګه شکنجه شوي. وایي د خلکو په ځورولو او شکنجه کولو کې اکثره امنیتي او استخباراتي ادارې لاس لري. د دې کمیسیون په حواله پر روان کال کې په بلوچستان ایالت کې د 3 تنو خراب شوي مړي موندل شوي. نور تفصیل و د بارکوال میاخیل په رپورت کې واورو.
بلوچستان د پاکستان له هغو ایالتونو څخه ده چې په بیلابیلو بڼو د خلکو بشري حقوق پکې تر پښو لاندې کیږي او له محاکمې پرته خلک په پټو توقیف ځایونو کې شکنجه کیږي. د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر دې اندېښنه څرګنده کړې خو د خلکو د ځورولو او شکنجه کولو لړۍ نه ده تم سوې. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په بلوچستان کې د خلکو د ځورولو لړۍ د اوسني حکومت په تېره 2 کلنه موده کې هم هیڅ تم سوې نه ده او خلک پکې د امنیتي او استخباراتي ادارو لخوا شکنجه کیږي. په بلوچستان کې بشری حقوقو د کمیشن مشر طاهر حسین خان په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
دلته ستم ظرفی داده چې بازي ادارې پورتکی د غاز وند مرګم نه یمالو کال کالم د ځان سجدي هر کس مزیت پر کوي ډوډۍ نه ورکوان تکوان بے خوبی خوب ته مایل کوا خبري ته مایل کوا دا ګرد طریقې کار پکې شامل دي. نو دا د انسانو د انساني حقوق سرن خلاف ورزي ده، جرم ده. دا دونه تعداد زیات چې ډیټا کلیکټول نه سي ویل نه سي چې دا دونی اغا د پولیس د خواسمسته د اف سي د خواسمسته باز الزامات زموږ د انټيليجنس ایجنسیان یا د خواسمسته.
15 کاله وړاندې د پاکستان حکومت د شکنجې او زور په ضد د ملګرو ملتونو فرمان لاسلیک کړی وو او د غیر قانوني شکنجې د مخنیوي د قانون جوړولو ژمنه کړې وه خو دغه قانون تر اوسه لا هم نه دی جوړ سوی. د بشري حقونو د کمیشن مشر طاهر حسین د پاکستان له مرکزي او د بلوچستان له ایالتي حکومت غوښتنه کوي چې دغه قانون باید ژر تر ژره جوړ کړي چې د بېګنا خلکو د شکنجه کولو مخه ونیول شي.
قانون هم نقل جوړ اوس په قومي اسمبلی کې بل پېش کړی ده، هغه پېش شوی ده چې پکې قانون نه ده جوړ. موږ زور په دغه ورکو چې دا 15 کاله د غیر ځای کال وسم خدای د پاره د یو قانون جوړ کی چې دار سو قضیه رسانی کی د خلاف دي کاروایی وسی او قانون په مطابق غت سر سزا ورکول سی صحیح دارو ته په قانون کې تحفظ ورکول سوي ده. نو زموږ وینا دغه هم ده یا مطالبه ده هم ده چې قانون جوړ کا په قانون عمل درآمد هم وکا او دا کم قانوني تحفظ چې داخل کو ته دی ورکول سوي دي دا قوانینو دا تحفظ هم واپس واخس.
د بشري حقوقو یو فعال شمس الحق مندوخیل وایي وی خواته د خلکو د شکنجه کولو د مخنیوي قانون نسته، بلې خواته په خلکو کې هم د تشدد د مخنیوي شعور نسته او هر څوک چې د هر چا لخوا وهل ټکول خوري یا شکنجه کیږي ژغې تر امنیتي ادارو پورې نه رسیږي او نه هم هغه پیښې رپورټ کیږي.
پاکستان په هغو ملکو کې دي چې هلته پر انسانانو ډېر زیات تشدد کاږي. دا تشدد دي مختلف شکلونه دي، د دې جنسي تشدد دی، جسماني تشدد دی، نفسیاتي تشدد دی. نو تشدد دلته ډېر زیات دی، ادارې کوي، خلک دا خلک غوا کوي، تشدد پکې پیسې ځنې اخلي، پولیس یې کوي، زموږ په سکولانو کې ډېر زیات تشدد کاری او دا باید دیسی گورنمنٹ راولیار سی دا دغت تشدد خلاف سی دی پسلیبس کی او چپٹر ورکی.
دا بشری حقونو کمیشن وایی پروان 2015 میلادی کال کی تروو سپوری دا بلوچستان لبیلا بیلو سیمو دا دری احتیاطانو خراب سوی او شکنجه سوی مڑی چپ تشدد و جلسی و ترلاس سوی دی. خود ورکو بلوچو دا ملاتار سازمان بیاوایی چه دا بلوچستان دا وسنی حکومت پا 2 کلنو مدکی شاو خواد 2000 تانو خراب او شکنجه سوی مڑی ترلاس سوی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې په دې کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث او فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. فرشتي جلالزی په دې اړه په افغانستان کې د بشري حقوقو له فعال شمس الله احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورزنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ریپورت په حواله په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت په اړه څه نظر لري. ښاغلی احمدزی وایي دوستانو په بخنه سره د خبرونو وخت دی. لومړی به خبرونه واورو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي. وروسته دې مرکې ته رسو.
د افغان امنیتي ځواکونو جګپړي چارواکي نن د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وغوښتل سوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب ووایي. د نورستان سرپرست والی وایي چې د وسلوال طالبانو څخه د وانټ وایګل ولسوالۍ تر بیرته نیولو وروسته د دغه ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکې اونۍ ولسي جرګې ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان د وسلو د کارولو له وجې د بیساري درد په وړاندې ړانده پاتې سوي دي. استونایي چارواکي وایي د روسیې یو پوځي الوتکه په روانه اونۍ کې د بالتیک سمندرګي له پاسه د استونیا هوایي قلمرو ته ننوتې ده. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې هغه ټول پښتنه پلان کړی دی چې په ترڅ کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. زموږه غلا ساده رادیو ناوړی وسره زول خغلی شمس الله احمدزی سره غمرکی ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشری حقوقو په ریپورت کې د افغانستان په اړه په راغلو اندېښنو متمرکز ده. فرشتي جلالزی د امریکا کړي او په سر کې له خغلی احمدزی څخه پوښتلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ریپورت په حواله په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت په اړه څه نظر لري.
دا غیر رسمي عدالت په حقوقي موارد کې چې کتیږي چې د دوو کسو ترمنځ روغه جوړه راولي دا یو ښه کار ده. ولې متاسفانه په افغانستان کې د مشخصو عواملو په بنا چې په افغانستان کې د قانون واکمني نشته، په ډېریو محالاتو کې د دولتي واکمني کمزورې ده. په جزایي مواردو کې فیصلې کېږي د اشخاصو افرادو لخوا، نو چې دغه فیصلې په ډېرې منفي اغېزې د بشري حقونو باندې لري. په ډېرو موادو کې دوی عدالت پښو لاندې کوي، ولې هغه کسان په دغو موادو کې فیصلې کوي چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون د 123 مادې په بنا باندې دوی د تحقیق وخت نه لري، دوی د فیصلې وخت نه لري، او دوی حقوقي پوهه نه لري. کله چې یو کس حقوقي پوهه ونه لري، په قوانینو باندې بلدتیا ونه لري، دوی قانوني صلاحیت تحقیق ونه لري، او دا په یو جزئي مسالې کې دوی فیصلې کوي. دا فیصلې په ډېرو موادو کې د زورواکو په پلوي باندې کېږي، عدالت پښو لاندې کېږي. متاسفانه په افغانستان کې همدغه جرګې دي چې زیاتره په ډېرو موادو کې خصوصا د دغو فیصلو هغه ډېرې او هغه منفي اغېزې د ښځینه حقونو باندې دي. په دغس موادو کې دي چې خلک یو په سیمه کې جنایت کېږي یا قتل کېږي یا جنسي تېری کېږي، بیا د محلي ناستو په پایله کې د فایل د کورنۍ نه یوه جلۍ په بدو کې ورکوي. اصلا په ډېرو موادو کې دا دغه فیصلې هم د افغانستان د اساسي قانون په خلاف باندې عمل ده، هم د بشري حقونو د اصولو او معیارونو په خلاف باندې عمل ده چې دا نه تنها دا چې عدالت نه شي تامینولی، بلکې عدالت ته ډېر غټ زیان رسوي او د ډېریو افرادو د قربانیانو د بشري حقونو د نقص سبب دي.
دغه خپلسري حکمونه او دا غیر رسمي عدالتونه د افغانستان دغه قضایي سیستم ته څومره ضربه ورکړي ستاسو له نظره؟
اصلا دغه یو تشبث ده د قضایي او عدلي ارګانو په واکونو کې، یعنی په افغانستان کې د اساسي قانون یو سوه څلور دېرشمې مادې په بنا باندې تحقیق د څارنوالۍ د ادارې ده، ولې دوی غیر قانوني په دغه باندې تشبث کوي؟ یا ده د دیشو تطبیقولو رسیدګي جزایي دیشو ته دا د محاکمو کار ده چې محکمه باید دیشې وڅېړي او خپل د قانون د احکامو سره سم خپلې فیصلې صادرې کړي. دا په خپله یو نوه مداخله ده د عدلي او قضایي ارګانو په صلاحیتونو کې چې د دغو ادارو هغه اوتوریته په ټولنه کې کموي، ارزښت یې کموي. په افغانستان کې د فساد د واکمنۍ له امله په ډېرو موادو کې کله چې دغه دوسیې په دولتي یعنی د عدلي او قضایي ارګانو کې څېړل کېږي، خصوصا په ډېرو په حقوقي موادو کې هغه دومره سلسله اوږده شي چې په ډېرو کسان مجبوره کېږي چې هغه سیمو کې چې طالبان شتون لري هغو ته مراجعه وکړي یا متنفذه کسانو ته مراجعه وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې هم دې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې فساد د بشري حقونو تخطي وته یوه لاره برابره کړې ده. افغانستان احمدزی صاحب څوارلس کاله وسول چې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو لپاره د مبارزې لاره نیولې ده، نړیوالو ډېرې زیاتې مرستې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې شخصي زندانونه دي، په افغانستان کې اوس هم زندانیان شکنجه کېږي، د دوی په حقونو باندې تیری کېږي. یعنی د دې عوامل څه دي؟ وایه حکومت پې خبر دی؟
په مابیسو کې شکنجه نشته، شکنجه کله کله د نیوکې په وخت کې کېږي، په نظارتخانو کې کېږم، په مابیسو کې شکنجه نشته. د مابیسو وضعیت د افغانستان کې موږ د محبسو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د محبسو د تخصیصونو او ځانګړی قانون لرو، خو دولت په دې مهمه توانېده چې د محبسو شرایط چې په افغانستان کې د محالات سلب ازادي یعنې تخصیصونه او محبس شرایط د قانون د غوښتنې سره سمون ورته ورکړي. په ډېرو سیمو کې موږ محبس نه لرو، یا که محبس په شخصي کورونو کې په کرایي کورونو کې ځای پر ځای دي، د شرایط ډېر تنګ دي چې په یوې خونې کې چې باید لس نفر وساتل شي هغې کې څلوېښت نفر
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورټ کې ویل شوی چې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ شوی. تاسو د دې سره موافق یاست؟
پرمختګ شوی ده، ولی هغه په توګه چې په افغانستان د اساسي قانون په دولسمه ماده کې دي چې په افغانستان کې به د ښځینه او نارینه حقونه مساوي توګه دي، نه. اوس هم تاسو د رسنیو د لارې نه اورئ چې په افغانستان کې ښځینه حتی درې کلنې ماشومانې ته جنسي تېری لاندې نیول کېږي. دغه امر او دغه زبکوونکي اطلاعات ښیي چې په افغانستان کې اوس هم د ښځو وضعیت ښه نه ده. اوس هم ښځه په بد وخت کې ویل کېږي، ښځه جبري ودونو ته چشه کېږي او اداره کېږي. په ډېرو موادو کې د تحصیل د زده کړې زمینه ورته نه مساعده کېږي، د کار زمینه ورته نه مساعده. نو بناً یو څه بدلون یې پیدا کړی ده، اما هغه په هغه توګه چې د ټولنې غوښتنه ده موږ متاسفانه ادا
شمس الله احمد زید بشری حقوقو یو فعال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشری حقوقو په هغه رپورت خپل نظر څرګندوي چې پکې د افغانستان د بشری حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودل شوې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا پاکستان دولتي چارواکي وایي په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې د تودوخې وروستۍ څپې په نړیوال چاپیریال کې د بدلون لامل رامنځته شوې او خبرداري ورکړې چې ښایي په راتلونکي کې په دې هیواد کې دا ډول تودوخه نور هم راشي. دوی دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې له تیر وو ورځو راهیسې ګرمې هوا تر یو لسو زیات کسان وژلي او سلګونه نور دا مهال په روغتونونو کې دي. په دې اړه د ذبیح الله شفق رپورټ اورو، ورپسې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لومړۍ برخه له یاده مباسم.
په داسې حال کې چې له تیرو ورځو راهیسې د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې تودوخې سلګونه کسان وژلي، د پاکستان دولتي چارواکو خبرداری ورکړی چې په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې د ګرمۍ دا ډول څپې نورې هم راشي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې له تېرې یکشنبې راهیسې ګرمۍ په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 1100 زیات کسان وژل چې دا لړۍ لا دوام لري. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې که څه هم د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه لږ څه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د ښار په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې د تودوخې تپ او جلوهنې له امله لږ تر لږه 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کراچۍ روغتیایي چارواکي وایي چې لا هم د ښار په جنا عباسي شهید، سویل لیاقت نشتل او نورو روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې مرګونی دی. د دوی په وینا د جلوهنې له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي، خو د دې تر څنګ د سند په لاړکنه، سکر، حیدرآباد، شکارپور او نورو سیمو کې هم ګڼ شمېر خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. له بلې خوا د جمعې په ورځ د پاکستان د روغتیا وزیر سایر افزر تړل جګپوړو دولتي چارواکو سره د کراچۍ د بېلابېلو روغتونونو تر دورې او له جلوهلو ناروغانو سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په کراچۍ کې د تودوخې وروستۍ څپه په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله راغلې ده. پوښتنه کېږي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له امله دومره خلک ولې مړه شول. نو باید ووایم چې په نړۍ کې د چاپیریال د بدلون له امله موسمي بدلونونه هم رامنځته شوي او دا تودوخه له همدې وجه ده. موږ باید له دې زیانونو زده کړه وکړو او په راتلونکو کې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړو. هغې زیاته کړه چې مرکزي او ایالتي حکومتونه د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچولو په ځای دا د پیښې پند واخلي او په راتلونکو کې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. په کراچۍ کې تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د جمعې په ورځ د کراچۍ په ګډون د پاکستان په ټولو ښارونو کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې او د نواز شریف له حکومت یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې په هېواد کې د برېښنا ستونزه حل کړي. دوی پر صدر اعظم نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې له ولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کېږي، خو د دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د ایدي خیریه ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې په کراچۍ کې په لومړي وار په یو ځل دومره ډېر مړي ولیدل چې له امله یې په مرده خانو کې د مړو د ایښودو او په هدیرو کې د ښخولو ځایونه ختم شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی بازم خوش آمدین. در این برنامه ما فرشتن دا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب نجمه سما، شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند و در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی صحبت میکنن. دکتر صاحب سما، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فیستولای ولادی صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است؟
اول تر از همه سلام علیکم میگم به شما، به همکارای تخنیکی تان، به تمام شنونده ها و تمام افغان ها. اول بگویم که فیستولا یک نام بسیار دکتری است. بیاین که یک گپ بسیار ساده برای خوارایم بگویم که فیستولا مانا یک پایپ داره، یک نل داره. و فیستولای ولادی که میگیم یک سوراخ غیر نرمال در یک جای اگه به وجود میه و نمور فیستولا میگیم. مثلا سوراخ های نرمال هم در وجود موجود است. مثلا سوراخ های بینی میگیم، سوراخ های گوش میگیم، یا سوراخ ادرار میگیم، یا سوراخ مقعد میگیم، یا سوراخ کانال ولادی میگیم. این چیزای نرمال است که است، اما وقتی که یک سوراخ به صورت غیر نرمال در یک جای به وجود میآید، به صورت مرضی به وجود میآید، اونم را فیستولا میگن، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال را میگن. اینال میایم سر فیستولایی که در وجود به وجود میآید، کجا به وجود میآید. یعنی تنها نیست که بگویم فیستولای ولادی تنها در کانال ولادی به وجود میآید. مثلا در بین شریان هم به وجود میآید، در بین سیستم هضمی تنفسی هم به وجود میآید، در بین معده و روده هم به وجود میآید. خواه هزاران رقم فیستولاست یا سوراخ های غیر نرمال است که به وجود میآید، اما ما شما زیاد فوکس ما سر فیستولای ولادی است. میایم سر از این که برای خانما و شنونده ها باید بگویم که در کجا امکانات به وجود آمدنش است که فیستول ولادی به وجود می. اگر راجع به امین حوصله فکر کنیم، یا ای جان که میگیم، خانما زیادتر میگن که جانم پایان است، یا جانم درد میکنه، یا جانم خارش داره. مقصدشان اصلا امین ای جان است. ای جان که به عربی امین حوصله را میگه، امین قسمت که یک شخص سر چوکی میشینه، امین قسمت که سرچوکی میایه اینه میره ایجان میگن این جیم الف نون ایجان باز ما او را یا ما خانمان ما تو را ایجان میگیم اصلا در ایجان کدام کدام قسمت ها مروز میشه به می خطرات فیستولا یا سوراخ های غیر نرمال. اگر فکر کنیم اول سوراخ ادرار است، بعد از سوراخی که ولادت ازش صورت میگیره و بعد از او مقعد است. این سه عضو یا این سه سوراخ پلو در پلو است که در پیشروی مجرای ادراری است، بعد از او مجرای ولادی است و بعد از او هم مقعد است. خانم ها میفهمند که از مجرای ادراری ادرار بیرون میشه، از مجرای ولادی در ماه یک دفعه خون عادت ماهواره خارج میشه و در وقت ولادت طفل خارج میشه و از مقعد هم مواد غایطه خارج میشه. این کلگی میفهمند اما واضح تر ساختم برای از اینکه بعضی از خانما فکر میکنن که ادرار و قنات ولادی یک چیز
است.
بله. یا بعضی از کسایی که هنوز عادت ماوار نشدن یا نمیفهمن، ما پروگرامای آموزشی بر جوانان نداریم، فکر میکنن که طفل از رای مقعد ولادت میشه. پیش اکثریت مردم این هنوز گنگ است. از او خاطر ما واضح تر گفتم که مجرای ادرار است، قنات ولادی است یا سوراخی که از او ولادت صورت میگیره و بعد از او مقعد است که ازش مواد غایطه خارج میشه یا باد خارج میشه. این حال اگر سوراخ ها در بین امی مجرای ادراری و قنات ولادی پیدا میشه یا غیر نرمال است که
این سوراخ جداگانه است
به صورت غیر نرمال که اگه به وجود بیاید فیستول اگه به وجود بیاید یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال در بین مجرای ادراری پیدا شد و در بین قنات ولادی. قنات ولادی خو کدام مسره نداره، مسره یک دروازه رو میگیم که به صورت زیر کنترل و اراده ما باشه دروازه رو ما میتونیم که واز بسته بکنیم. نه،
در کنترل خود ماست،
در کنترل خود ماست. مثلا شخص ادرار وقتی که ادرار میگیرش حس ادرار میکنه یا میره تشناب، وقتی که تمام شرایط برش مساعد بود، مثانش پر بود، حسابش آرام بود، در تشناب میره، امی دروازه ادرار واز میشه، خودش به اراده خود او را واز میکنه، مسره را واز میکنه که ادرارش تخلیه شوه. یا ای که وقتی که مواد غایطه برش حسش پیدا میشه یا مقعدش پر میشه، میرکتومش پر میشه، حس مواد غایطه میکنه که باید تشناب بره، در هر جای خود دروازه واز نمیشه.
این در کنترول خودش
است. کنترول خودش است. وقتی که تشناب بره، وقتی که مواد غایطه داشته باشه، وقتی که جای برش مناسب بود، اعصابش آرام بود، بازو وقت این دروازه را به کنترول خود واز میکنه و باز بعد از او تقویت صورت میگیره یا مواد غایطش خارج میشه. اینالی اینمی قنات ولادی که است در اراده نیست. عادت ماوار در اراده نیست. او خمیا خون آمده میره یا امی ولادت خود اراده نیست، اراده نیست. هر وقت که درد آمد میآید دیگه، هر وقت که طفل پیدا شد می او خود نمیبینه که شفاخانه است، خانه است، سرک است، بازار است، قریه است، دکتر رسیدم یا نرسیدم.
بله.
او ولادت صورت میگیره. اینال اگر در بین قنات ادرار و ولادت یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیاید، خو ادرار خو از طریق امی قنات غیر ارادی می ای خود زیر اراده آدم نیست دیگه، از امون خاطر است که ادرار به شکل غیر ارادی آمده میره. و یا ای که اگر بین مقعد و قنات ولادی یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیه، یک فیستول به وجود بیه، مواد غایطه به صورت غیر ارادی آمده میره یا باد به صورت غیر ارادی آمده میره که اینا میره میگن به نام انکانتنانس دکتری میشه دیگه، بسیار دکتری میشه. اگه بگویم انکانتنانس، خب میگیم که جریان غیر ارادی ادرار و جریان غیر ارادی مواد غایطه و خارج شدن باد به صورت غیر ارادی، اینا میره میگن که از یک سوراخ غیر نرمال برآمدنش هم میگن که فیستول ادراری داره یا فیستول غایطی داره. اینمی نامش هست، اینمی تعریف بسیار عام‌فهم و کوتاهی هست.
زنده باشین دکتر صاحب. چون در برنامه روی دو مسئله صحبت میکنیم، یکی مسئله بی اولادی است، میشه روی نداشتن اولاد که چی وقت یک زن و شوهر مثلا عقیم شمرده میشن که اینا اولاد ندارن، اگر روی از این مسئله هم روشنی بندازین.
بله.
که چی زمانه میباشن
یک زن و شوهر اگر عروسی میکنن و تا یک سال بدون از اینکه یا کدام جلوگیری کنن که اولاد دار نشن و هفته کم از کم 5 بار اینا هم بستری می داشته باشن و با وجود از ایگه پا ای اولاد دار نمیشه یارا میگن بی اولاد. اما از کسایی که مراجعه میکنه میگه ششف مازارسی ما میشه ما بی اولاد هستیم، در حالی که یا بی اولاد نیستن، هنوز وقت دارن. اگر از یک سال تیر میشه و یا میخوان که اولاد دار شون، هم بستری منظم هم دارن و هیچ کدام میتود جلوگیری هم استفاده نمیکنن، اون وقت باز یا پایلاج کنن پس تداوی و پس تشخیص و پس دویدن پشت اولاد
دارن. تشکر دکتر سبرادر. من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم استاد مشی.
رسی مهربانی جو نورالله نمیدونم خبر کوم خور بس دا لسکا لکیږي موږ ما شومان نشته دي او اکتیف زما 50 ته اسپرم چې وی اویا دي او دا معنات نکړي وی نه لسکا لکیږي زو سر زرانه تر بس ډاکټر شفیق کو په خبر راځي نه ټول لته ولي دي خو څه خبره نه کوي نشانی مجید پور ټکور او دا شان مور تکړي ورکی عملات مور تکړي ما ته سنوي نو غریب سره ما زنو روزي هم چې کتي صدا دغه کیږي نو خپل ز د اولاد تقاضا لرم چې نور اولاد ځانته نه بل دغه کوم خبره
دا ورکه عملیات ستاسو خزه تکړه ده د ناس کې درې سړي د کار کوي
زه نه تکړه ده کمپلیکس کې په خبر کې
ها هغه څه مشکل پیدا نشي یوازې ستاسو اکټیو کوم داسې صدا
خبره نه کوله بس راته و چې دا اندغه یو دغه تجارتي راته غیر چې بس راواله هر وخت باندې ور وصله نظر او بینځه زره دا کمپلیکس او شرطا او دا شمیم مجید او رخصانه ایجاز او دا ټول دا سلام انت کوي کړی
ایس خزم مشکل نه لري بس تاسو اکټیو 50%
او اکټیو 50 او سپرم اکیا او اوا دا غشره ملیما
ها صحیح شو د تاسو د سپرم په معناتو کې هغه چرک خنشته که معنا تاسو وګورئ
منتي سلور دم
نور لاور اورور د ننګرهار څخه وایل چې لاس کله د واده څخه کیږي او دوی ډیر تداویان کړي خزایم یو د نور ماینو په څنګ کې یو وړه عملیات هم کړل چې هغه په ناس کې سوریګان کې یو کمره چول کی د تشخیص لپاره هم ده او د تداوی لپاره هم ده چې هغه ماینه هم کړی ده څه مشکل په خزه کې نه ده لیدل شوی ده خو د دې اورور اکټیو سپرم چې ده یا فعال سپرم یا فعال د نارینه تخم چې دی هغه 50% دی 50% هم بعد ماینه نه ده که چیرې الله وغواړي په همدې 50% کې هم تاسو د ماشوم خاوند کیدلی شئ خو د دې په څنګ کې چې اکټیو 50% دی نو د تخمه نور اشکال یا امراض هم باید ولیدل شي لکه تخمه سر لري غاړه لري او لکۍ لري که چیرته د تخمه په حرکت کې مشکل وي هم د اولاد صاحب نشي کېدلی یا خزم حامله کېدلی نشي که په لکۍ کې مشکل وي چې دغه تخمه د لکۍ په واسطه باندې حرکت کوي که لکۍ کې مشکل وي هم هغه یو لوی مشکل دی چې د بې اولادي سبب کېدای شي بعضې مواد دي د نارینه په دې موادو کې چې هغه د تخم د مړه کېدو سبب کېږي د غیر فعالېدو سبب کېږي هغه هم کېدلی شي چې د تاسو په منی کې وي او د تخمه د کموالی سبب وګرځي او چرک خپل چرک ډیر ژر کېدای شي چې دغه د تخمه تعداد کمی ته راولي که دغه چرک تداوی نشي نو زر کېدلای شي چې د 50% نام د تاسو تخمه ښکته خواته را روانه کړي که تاسو هر درې میاشتې معاینه وکړئ نو او به ګورئ چې یو میاشت کې 50 دی بل میاشت کې خدای مکه 45 بل میاشت کې خدای مکه 40 ته راځي حتی کېدای شي چې 0 ته راولي نو تاسو د دې پسه مه پرېږدئ د تداوی پسه مه پرېږدئ علت پیدا کوي چې د دې د تخم د کموالی سبب چه شی دی آیا کوم بندش دی آیا کوم میکروب دی چې دغه تخمه له بینه وړي څه علت دی چې دغه تخم کموالی پکې راغلی ده او یوازې دغه فیصدي د اکټیو یا فعالېدو لکه مخکې مې چې هم وویل دا مهمه نه دی او نور فکتورونه په تخمه کې باید وګورئ اوس په کابل کې خو ډېر پیشرفته معاینات اوس راغلي دي چې یعنی ډېر دغه منی په جزئیاتو باندې معاینه کوي زه نه پوهېږم چې په ننګرهار کې دا معاینات شته که نه شته خو په کابل کې ډېر پیشرفته معاینات دي چې لکه ډېر وړه مشکل هم چې په منی کې وي هغه مشکل پیدا کوي او د هر مشکل تداوی علیحده خپل ځان ته ځانګړی تداوی لري یعنی ضروري نه ده چې موږ ووایو چې تخم کم نه یا زیات ده په هغې کې نور مشکلات هم باید ولټول شي چې څه مشکلات دي
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب برادر ما آصف پشتون از ولایت فاریاب ریخت هستن بله سلام علیکم
بله دیوان خوری تا دو سلامون رو نکنم و ساسو درنی ملمانی دکتر سیویت سلامون رو نکنم پشتونیم جوزیان
پشتون سیب خوش آمدین بفرماین مشکل تانه بگوین
مشکل می دویم بیالادی پیش آمدی دقیقه بیالادی پیش آمدی پشتون دست کول ساسو دکتر سیب جواب رای که اولا پشتون اخمی داره چی یو شده ترسوم رسیم بپوری ترسوم رسیم بپوری اولاد کولای شي یعنی معنا چې چې څنګه څونه ته ورسیږي بیا دا اولاد لویږي او دوه پوښتنه مې دا چې دا ښځه چې په کوچني سن کې ودیږي دغه هم پر بیا اولادې باندې اثر اچوي چې کنه شي اچولی او دریمه پوښتنه مې دا چې دا باندې ښځې چې غواړي چې د اولادو سجلوګري وکړي د پیشکاری د پیشکاری څومره موزیلي تمامېږي یا څومره معاشري تمامېږي یا د پیشکاری څومره ښځه د اولاد اچوي مطلب
مننه زه تاسو سره خبرې کوم محترم پښتون صاحب د جزجان څخه تاسو ویلي دي چې ښځه د هغه عمر چې ډېر په لوین باندې په کوم سنه پورې تر کوم سنه پورې اولاد راوړلی شي او په وړکتوب کې تر کوم سنه پورې کولی شي چې اولاد راوړي په ساده ډول که ووایم چې هغه انجونې او ښځې چې همدغه چې جامه یې شروع کېږي تر څو چې جامه یې وچېږي تر همدې سنه پورې ماشوم راوړلی شي که چیرته په یوه انجلۍ کیدای شي چې یعنی د دیارلسو کلنۍ نه جامه پې باندې راشي د همدغه سن نه کولی شي چې ماشوم راوړي خو دغه انجلۍ قانوني سن ته نه ده رسېدلی ټول وجود یې پخېدو ته نه ده رسېدلی واده ته برابره نه ده خو که په زور وکړو اولاد راوړلی شي خو بیا هغه بیا نور مشکلات پیدا کوي خو ښه سن هغه کمترین سن چې اولاد ته برابر ده هغه ښه ده چې د اتلسو نه پورته وي او راځو دې ته چې د ښځې سن چې زوړ وي یا لوی وي هغه تر کوم سنه پورې ماشوم راوړلی شي نو د پنځه دېرش نه که پورته شي بیا هم پرابلمونه پیدا کوي مشکلات پیدا کوي نو خطره سن دا ده چې د اتلسو نه تر پنځه دېرشو کلونو پورې دوی ماشوم راوړي هغه ماشومان صحتمند وي ولادت یې ښه وي یعنی یو کیدای شي چې ذهین ماشوم راوړي ښه ماشوم راوړي چې د سن د اتلسو نه کته وي د پنځه دېرشو نه پورته وي نو دوی کې بیا مختلف ناروغۍ پیدا کېږي هم په ماشوم کې مختلف ناروغۍ منځته راتلی شي هم په مور کې مشکلات پیدا کېدای شي نو خطره ده چې د دغه سن په منځ کې ماشومان راوړي او راغلو په دې باندې چې د وقفې لپاره د ماشوم د بندېدو لپاره چې ګولۍ استعمالېږي یا پچکاری استعمالېږي دغه باره کې باید ووایم چې ټولو نه هر یو چې په ښځه پې باندې رضایت لري هغه میتود باید استفاده وکړي راځو په دې کې چې کانډم یا پوخ نه استفاده کولی شي ګولۍ نه استفاده کولی شي پچکاری نه یا تار نه یا لوپ نه هم استفاده کولی شي او که چیرته ماشومانان پوره وي او ښځه او مېړه هیڅ نه غواړي چې ماشوم راوړي نو کولی شي چې هم ښځه خپل نلکه وګنډي یا که ښځه نلکه نه ګنډي نو نارینه ته هم کولی شي چې نلکه خپل وګنډي نو د عمر لپاره بیا دوی ماشوم نشي راوړلی خو که دوی تصمیم لري چې نور ماشومان راوړي فامیل یې لا پوره نه ده نو کولی شي چې د ګولو نه استفاده وکړي د دې لپاره چې که ګولۍ پرې باندې بده پرېوځي نو کولی شي چې ګولۍ قطع کړي یا کولای شي چې لوب د ځان ته واچي دا بهترین وسیله ده چې کله ماشوم دعوا کېږي نو دا لوب د وباسي بهترین طریقه ده هماغه وخت کولای شي چې اولاد راوړي نو پچکاری هم کولای شي خو کله کله هغه که خونریزي پیدا کوي نو بیا لږ نوره تداوی غواړي خطر دا ده چې د ګولۍ نه استفاده وکړي د لوب نه استفاده وکړي یا خاوندان د دوی سره همکاران وي نو تناخو ښځه ملامت نه ده بیچارهګۍ چې پچکاری به م لګوي ګولۍ به م استعمالوي نلونه به م دا تړي خو نارینه د م لږ ځان ته زحمت ورکړي کولی شي چې د حمل په جلوګیری کې دوی هم سهم واخلي
ډاکټر صاحب میشه روی عوامل مبتلا شدن به فیستولای ولادي صحبت کړي چرا یک خانم به یې مشکل دچار میشه
باید بگویم که همون رقم که پیشتر گفتیم که فیستول خو یک چیز غیر نرمال است حتما یک چیز غیر نرمال به وجود می آید که این سبب به وجود آمدن این سوراخ غیر نرمال می شه از جمله زیادتر در مملکت ما باید بگویم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود می آید فرزند یک خانم است در یک منطقه دوردست دردای ولادت شروع می شه این بیچاره را در خانه درد می تنه می تنه می تنه هر چی بیچاره چی می تنه میگن که تو سست هستی در درد تو طاقت نداری در حال که او بیچاره دیگه استخوانای جانش یا استخوانای عسلش پیش از و نمیتونه او بیچاره که ولادت کنه. در این وقت سر طفل اینقدر پایان میآید که رای مثانه را بند میکنه که ادرار خود را تخلیه کنه. ادرار در مثانه جمع میشه 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 تا که دیگه گنجایش خود از دست میده، مثل که یک بقانه را از او پر کنیم 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 دیگه چی میشه آخر
میکفه.
اناله اینمی قسمت مثانه که زیر فشار هم ادرار از یک طرف سرش بر شد، از یک طرف هم درد اولاد است، سر طفل پایان تیله کده میره. فکر کنین که ایدیوال مثانه امو قسمتش نازک شده، میره میره میره، بالاخره چی میشه؟ خون سرش قطع میشه. خون که سرش قطع شد برای یک جایی که برای یک زمینی که او نرسه چی میشه؟ خشک میشه.
خشک میشه
بر مثانه، بر دیوالش که خون نرسه از بین میره، امو اوجراتش میمره. وقتی که مرد اون موجه سوراخ پیدا میشه. پیش شنونده سوال خود باشه که این مثانه همیشه ادرار داره، این خون از کجا کرد؟ هر جای برای انجام وظیفه خود به رگای خون ضرورت داره. خون در اوجه باید جریان کنه که یک جای کار میکنه، یک جای وظیفه خود انجام میده. صحیح است که وظیفه مثانه اونمو جمع کردن ادرار و بیرون کشیدن ادرار است، اما دیوالش خون داره. وقتی که ارواش قطع میشه، خونش قطع میشه، اونموست که اوجراتش یا دیوالش سوراخ میشه و لیکاج ادرار یا سرکدن ادرار از طریق کانال ولادی خلاصه که ادرار بدون اراده مبراید.